پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شپږ صفی ولستان اگزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. پیل د خبرونو په لنډیز کوو. افغانستان ته د نوي میلیون ډالره نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون باختر خبري آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 809 میلیون او 600 زره ډالر کېږي. ښاغلی مومند دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا پرون په یوټیوټ کې له دغو مرستو د مننې تر څنګ وایي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه ورځو کې 3013 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3600 مجردان او پاتې 3340 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 پر 10 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښو د قربانیانو شمېر 10 ته لوړ شوی، موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون چهارشنبې وویل د نړېدلې میتروپولي لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې یو بل مړی وموندل شو چې په دې سره د مړو شمېر 10 ته ورسېد. دغه راز 10 نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو لاندې وي که څنګه. چارواکو سیمه ییز فساد او د خوندیتوب نشتوالی د دغې ودانۍ د نړېدو اصلي لامل بللی او ویلي دي چې د ساختماني سرغړونو په تور تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په شمول 14 کسان نیول شوي دي. ازادي راډیو نومه د خبرونو لنډیز واورید. را به شو د پروګرام مطالبو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د پاکستان لخوا د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغېز لري او که دغه ستونزې حل نه شي افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري.
ملګرو ملتونو طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبری رسنیو فعالان څه وایي؟
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي؟
واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ځینو پاکستانی چارواکو هم د دغه هیواد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د قبایلی مشرانو یو 50 کسیز پلاوی تیره ورځ ناوخته کابل ته رسیدلی او دوی به له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له غړو سره خبرې کوي. ویل کېږي دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په قبایلو کې دننه بیا یو ډله خلکو د همدغه کسانو په مخالفت باندې چې وایي قبایلی مشران دي راوتی او وایي دا د دوی مشران نه دي او استازیتوب هم نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنه وایي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبري وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پایته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولی دواړو خواو ته نامنی وي، دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفی اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او د ستونزې حل نشي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. پولی دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده، د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخت مخکې په خوست او کونړ کې بمبار
زینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي، که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي، ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهدی په اړه به خبري خي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستانی لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسېده، که څه هم د اوربند د غزیدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا پاړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوی، خو د ټي ټي پی ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستانی طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پی پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلی سیمو په بشپړ ډول د پاکستانی پوز وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوز بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپل وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستانی پوز د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ملګرو ملتونو سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبریالان نیول کیږي، ویل کیږي او ګواښل کیږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبریالان بې درکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولي، خو ملګري ملتونه او د خبریالانو ټولنې وایي طالبانو نیولي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه شي کولای، لیکن بیا هم ډېر خبریالان نیول کیږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ اسمت ساروان په همدې اړه د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې.
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه، بلکې اوه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفا الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوي لکه اوس چې اوسني حکومت ون باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوال ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مغوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبر اعلان آزاد پرېږدي، هغه خبر اعلان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبر اعلان له افغانستان څخه وتلې دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تر زرو ډیر خبري اعلان له افغانستان وتلی دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي. د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپل د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپل دغه شلکلن مزل ته چې مختر دی هدف پوری کړای وو اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنی ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پخې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندې کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږي. او کدی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي، ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق پیری چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا بستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربه خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته وایي چې ورور دا خبر نه دي سم که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس له پخوانی مسؤول عزیز احمد تسل سره مو مرکه اوریده چې د طالبانو لخوا د خبرلانو سره د چلند په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانانو پرون په البانیه کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له البانیه څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته البانیه ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. منان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي هیواد یې لږ تر لږه د یو کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډیږي حاضر ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک په صنعتي ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. یو شمیر ملکیانو د جګړې له ویرې په داسې ځای کې پناه اخیستې چې هلته کیمیاوي مواد دي او چارواکي دا ویره لري چې د دغو موادو خورېدل خورا خطرناک دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسی ځواکونه نن د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک ښار بشپړ نیولو ته ورنشتې شوې دي. له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې سختې جګړې روانې وي. په ورته وخت کې واشنگتن خبرداری ورکړی دی چې شاید دا جګړه نوري میاشتې میاشتې دوام وکړي. بل لور ته بریتانیا له متحده ایالاتونو او جرمني سره هم ژغه شوه او اعلان یې وکړ چې اوکراین ته به پرمختللي وسلې واستوي څو له روسیې څخه د ځان دفاع وکړي. د سیوریو دونسک د پوځي ادارې مشر سرګی هایدی په انستګرام کې ویلي دي چې روسي ځواکونو د ښار 80% لاندې کړی ده او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هایدی خبرداري ورکړ چې یو شمیر ملکیانو د روسي پوځیانو له ډزو د ښار کیمیاوي بټۍ ته پناه ورپړې ده چې هلته خطرناک مواد دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانک دا خبره تایید کړه چې په سیوریو دونسک کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده او روسي پوځیان د ښار مرکز ته رسیدلي دي. خود د پوینا اوکرایني پوځیان فعالانه دفاع کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ورځنیو استخباراتي اطلاعاتو لمخي روسي پوځیانو د ښار اکثر سیمنې ولیدي او د ښار پلور خزیدلې مرکزی سړک لا هم د اوکرایني سرتیرو په لاس کې دي. خو روسي پوځیان د درنی توپخانی په مرسته ورو ورو ورمخته کیږي. د اوکرایني ولسمشر ولودمیر زيلنسكي یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. د پرون وی امریکایي رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هر ورځ د اوکراین لشپېتو تر سلو پورې عسكر وشل کیږي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې داسې توغندي اوکراین ته ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف فشتلې شي. د اوکراین سره د 200 میلیون ډالر په ارزښت د واشنگتن د نوي پوځي مرستې یو برخه ده.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمالا ټولنیز او تحلیلي مطالب او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا په خاطر یې له ایراني چارواکو سره لیدلې دي. د وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال مولا قدرت الله جمال د ایران د لارو او خار جوړونې وزارت له ځانګړي استاذ میر شفی او په کابل کې د ایران سفارت له اقتصادي اتشي حسن شیرزادی سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په خبر پاڼې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د سرحدي بنسټونو، بندرونو او صنعتي پارکونو د پیاوړتیا او د سوداګریز بیلانس په اړه خبري شوې دي. یاد وزارت د خغلی شفیع له قوله لیکلي دي چې د دواړو خيزو حکومت په اساس کېدلای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری تنظیم شي. د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي چې په دې پروګرام کې 400 شل تنو ته د وی میاشتې لپاره د کار فرصت برابرېږي چې هر کارګر ته به د ورځني کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. یاد وزارت ویلي د دې پروګرام د پرانیست په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د سندیزه حوزې رئیس سید فضل احمد هاشمی د پروګرام په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او د کار د روڼتیا په برخه کې هم سپارښتنه ورته وکړه. د یادونې ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پیل شوی دی، او دا هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او څلور نوي پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه پوله، زر هندۍ کلدار یو زر او پنځوس افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. اوروزګان کې روغتي چارواکي په خوارسواکي د اختمو شمانو شمیر دوه برابر شوه. ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راوخلو، خو لمړی برا شو دي چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانی افغانستان کې ورستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په وسنی تیار وضعیت کې لاس لري. په لیکنه کې ویل شوی د اوکراین جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واکتا د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه. ورسپانه وایي په واشنگتن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه په اړه غوسه دي چې دی ورسپانې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو وسنی وضعیت ته اندېښنې بللې. دا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتېدونکو اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله وو. هغه نړیواله بودیجه چې کلونه د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوه پرچاو شو، او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر 2 میلیارډ ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه. اوس میلیونونه افغانان په ځانګړي توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوي بې روزګار شوي. بانکي سیستمونه نور د پخوا په څیر کار نه کوي او نقدي پیسې کمی دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نوي واکمنې تر ډیره سختدریزي پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي، ورته د نورو مالی مرستو ځانګړي کول د ډیرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي. فارین پالیسی بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړې. په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبی استنیدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټن ځایونو د موندلو او مالی مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې وسنۍ مشر او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په 2011 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه. فارین پالیسی هم دارنګوای د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلون کې لورې پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ویل شوی د طالبانو له جګړې د شلکلن ملاتړ وروسته دا د وس خپل له وسلوالو سره په شخړه اخته دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
روزګان کې روغتي چارواکي په خوارسواکي د اخته ماشومان شمیر دوه برابر شوه. دوی لامل تر ډیره د خلکو بې وزلی بولی چې لمخې میاندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولای. هغه میاندې چې ماشومان په خوارسواکي اخته دي وایي که دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکي لامل خپل ژوند وبایي.
لوزي فقر او غربت تر روغتونه راوسوي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روختون کې په خوارزواکي د اخته ماشومانو دي. کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روختون د ماشومانو د وارد ټولوتاکونه پرې ډاک دي. د اورزګان ولایت روختي مسولین وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکي د اخته ماشومانو شمیر سلسله نه زیات شوی دي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خورځواک مشمانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته په ورځنی ډول تر دول سپوري په خورځواکي اخته مشمان راځي.
تقریبا علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهي ده، یو خو ناداری ده چې وسه د خلکو نه رسېږي منابع ورته، چې یا شیدې واخلي، یا کاروبار نشته، مثلا روزګار نشته، هغه نشي کولی چې خپل ماشومانو تر چې مورې تغذیې نشي نو هغه شیدې به د کومه کوي. نو یو وایي سوی تغذیې ماشوم یا خوارځواکې مور خوارځواکې ماشوم دنیا ته راوړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د دا ډول تنقیو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو وروستی چانس همدا روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خورځواکۍ رسولی وي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي زرمینه چې ماشومې په خورځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې 2.5 کلن ماشوم تر روغتون رسېدلی دی.
یعنی دا تو نه ته اسنه لری چې تاسو دې ته شیدې را نیسی دې ته دغه
یا دغه اسنه لرو یو وخت او ستاره نیسی چې به کوم مجبور اوسه کنه یو اسنه لرو لا په دونه اوسه.
جان بی بی د ترینکوټ شهر اړوند د چلمګر سیمه یو بل وسیدون کده او څلور مسیانه په خورځواک کې اخته دي.
یې نه را ولا ورځ نه چې ما شان پیدا سم په دې چې دې ته راوغه خلې باندې نه یې ولا چې نه راوغه خلې باندې شزه می دا یاده په سړي دا می ته زه یې یاد نه دي زمين دې شراله کړې.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسولین د خورځواک ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 12 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ څخه او د خوشکابی د کلی څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هیواد کې به پلی کیږي موږ ته نه دی را رسېدلی. زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی. نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی را رسېدلی. دې په اړه که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ مننه. خیر اوسئ.
زه قدرتالله کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي امارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کې وایي چې دلته ستاسو په کلینیک کې زنانه ډاکټر شته که نه. نو کوم وخت چې اسلامي امارات حکومت دغه د انجنو مکتبو ته توجه ونه کړي او د اووم سیم څخه تر 12 سیم په پورې دغه خویندې ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټر د کمه سي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خوینې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ شي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو درکوم. دلته دوه کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه داخله ده چې څنګه چې معلومات معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره کومک وکړي. نه څوک موادو کې نمونه لیکي او نه ورور څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټول افغانانو ته وړاندې کوم. زما پوښتنه دغه مالی باید دغه د دې چارواکو د شوالۍ څخه هم غوښتنه ده چې دا نرخونه باید کنټرول کړي. نرخونه ډیر زیات جګ شوی، کارونه نشته دی او نرخونه زیات جګ دی. مخکې به د وړو بوجي په 1500 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ ده. مخکې به وړو ټاپ کلس لیټرې په 800 اوس په 1400 ده. مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجي اوس په 3000 افغانۍ بوجي ده. دا به څوک واخلي؟ چارواکو نه غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري. کارونه نشته دی، روزګارونه نشته دی او ریټونه ډیر زیات جګ شوي دي. باید شروالی باید د دې غم وکړي، ځکه شروالی دا کار چې نرخونه کنټرول کړي. او پیغام رسته د ننګرهار ولایت او بیا د گوشتي ولسوالۍ راغه کلی نه پریخې دی عزیز الله بدیم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
د وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د